زهرو کاروان. د ازادي رادیو عزتمن اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. په دې هیله چې د ژوند شیبې مو په یو خوندي او سالم چاپیریال کې تیریږي، دا د زهرو د کاروان یوه بل خپرونه خپرېدو ته چمتو ده. د خپرونې مطالب به وروسته در معرفي کړم، خو لومړی راځئ چې د تېرې اونۍ مهمو پیښو ته یوه لنډه کتنه ولرو. افغان ولسمشر وایي چې نشه یي توکي د عصري دور د تروریزم یوه وسیله ده چې د انسانانو په خلاف کارول کیږي. محمد اشرف غنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې د کابل پروسې په نامه یوې نړیوالې غونډې ته په وینا کې وویل چې د نورو وسایلو تر څنګ نشه یي توکي هم د تروریزم یوه مهمه وسیله ده چې اسلام مردود بولي. په دې کانفرنس کې د سیمې او نړۍ د نږدې څلورشتو هیوادونو او سازمانونو استازو برخه درلودله. د کابل پولیس وایي چې د نشه یي توکو درې قاچاق وړونکي نیولي دي چې 40 کیلوګرامه هیروین یې لیږدول. د کابل امنی قمندانې ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا مواد په یوه لنډ کروزر موټر کې له بدخشان ولایت څخه کابل ته راوړل شوي وو چې د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د کابل د امنی قمندانې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیسو لخوا ونیول شول. ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې درې واړو قاچاق وړونکو په خپلو جرمونو اعتراف کړی او پولیسو ته یې ویلي دي چې غوښتل یې دا نشه یي مواد د کابل په بازارونو کې وپلوري. په ورته وخت کې د هرات پولیسو هم ویلي دي چې دوی هم د نشه یي توکو 4 قاچاق وړونکي نیولي او دوسیې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته لیږلي دي. د هرات د امنیت قمندانې ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان یې له 10 کیلوګرامه هیروینو او کریسټل نومي نشه یي موادو سره نیولي دي. ښاغلی ولیزاده زیاته کړه چې دغو کسانو نشه یي توکي په 2 کرولا موټرو کې ځای پر ځای کړي وو چې د ګذرې ولسوالۍ د میر داود په سیمه کې د یوې امنیتي پوستې لخوا ونیول شول. بیا هم ستړي مشي په روانه خبرونه کې چې زه حمید مومن وړاندې کوم دا مطالب اوریدلی شئ. په کابل کې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د نشه یي توکو 28 قاچاق وړونکي نیولې دي. د دې مرکز ویان په دې اړه وایي
نیول شوي قاچاق وړونکي اکثر هغه خلک دي چې په خپلو خېټو کې هیروئین پټ کړي وو.
د دې موضوع تفصیل په یو رپورټ کې. د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې لپاره اوس مهال په افغانستان کې 100 بیلابیل ادارې کار کوي. د ولسی جرګې ځینې غړي د 100 ادارو موجودیت د ستونزو زیږنده بولي، خو خپل د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې وزارت بیا پلوي کوي. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې بیا خلک شکایت کوي چې نشه یي توکي په رڼا ورځ پلورل کیږي، خو څوک نشته چې مخه یې ونیسي. په روانه خپرونه کې د داسې یو کس حال هم دراوره و چې نشه یې پریښی او اوس په یو دفتر کې د اشپز په توګه کار کوي. او د خپرونې روسي شیبه بیا هم یوې ډرامې ته ځانګړې شوې.
څه خبره ده چې داسې بد بد راته ګوري؟
تو خدای دا کار دې کولو دی؟
کوم کار؟
زړه مې شین سو چې هر ورځ درته وایم.
د دې مطالبه د اورېدو لپاره را سره اوسه. رازو د خبرونې لومړی موضوع ده. په افغانستان کې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې دوی د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د نشه یي توکو 28 قاچاق وړونکي نیولې دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل چې دغو قاچاق وړونکو تر ډیره هیروین او چرس بهر ته انتقالول او الکولي مشروبات یې له بهره کابل ته راوړل. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان کال کې د دوی زیات تمرکز د نشه یي توکو د قاچاق په سترو مافیایي کړیو دی. په دې اړه نور تفصیل له عبادالله حننزي په راپور کې.
د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز مسؤلین وایي په نیول شویو خلکو کې یوه میرمن هم شامله ده چې په خپله خېټه کې هیروین ځای پر ځای کړی و. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د روان شمسي کال د لومړیو دریو میاشتو په لړ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو او کشفي ارګانونو د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې 28 نفره د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د زیاتوي چې له دوی سره په مجموعي ډول 18 کیلوګرامه هیروین او چرس و چې له کابل څخه یې ډهلي او دوبۍ ته انتقالول او همداراز 60 لیتره الکولي مشروبات و چې له دوبۍ څخه یې کابل ته انتقالول. ښاغلی محیط زیاتوي د دوی دوسیې تر څېړنو لاندې دي.
نیول شوي قاچاقونو کې اکثر هغه خلک دي چې په خپلو خېټو کې هیروئین پټ کړي وو. دوی غوښتل دا مواد د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه ډیلي او دبي ښارونو ته یوسي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو او کشفي ارګانونو د مسؤلینو لخوا ونیول شول.
تر دې مخکې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر سرحدي پولیسو ویلي وو چې دوی په نوموړي هوایي ډګر کې د هر ډول قاچاق مخه نیولې ده. د حمید کرزي نړیوال ډګر د سرحدي پولیسو قماندان سید ګل روحاني ازادي راډیو ته وویل قاچاقونکو کې غواړي له بیلابیلو لارو خپلو هڅو ته دوام ورکړي، خو د دوی پولیس به یې مخه ونیسي. د کابل نړیوال هوایي ډګر مسؤلین په داسې حال کې د لاسته راوړنو خبره کوي چې د ملي شورا د ځینې غړو لخوا پر دوی خورا ډېر انتقادونه کیږي او وایي چې د نوموړي هوایي ډګر له لارې اوس هم نشه یي مواد په قاچاقي ډول وړل کیږي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معاونیت بیان سید مهدي کاظمي وایي قاچاقوړونکي د نشه یي موادو د انتقال په خاطر له مختلفو لارو چارو کار اخلي چې له نشه یي موادو سره مبارزه یې ټکنۍ کړې ده. خو له دې سره سره له مخدره موادو سره د مبارزې پولیس د نشه یي موادو د انتقال د مخنیوي په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري.
د نشه یي موادو قاچاقوړونکي د خپل کار میتود ته بدلون ورکوي چې دې کار د پولیسو کار ټکنۍ کړی دی، خو بیا هم په دې برخه کې د کشفي او استخباراتي کارکوونکو فعالیتونه د پام وړ دي او د نشه یي موادو قاچاقوړونکو ته یې درانه زیانونه اړولې دي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې د مسؤلینو په وینا ډیری ښځې او نجونې نشه یي مواد په خپلو خېټو کې انتقالوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون یو شمېر غړي دا ډول لاسته راوړنې ګټورې بولي، خو وایي چې له نشه یي موادو سره مبارزه باید نور هم جدي وګڼل شي او د وړو قاچاقوړونکو تر څنګ ستر قاچاقوړونکي هم د قانون منګولو ته وسپارل شي.
په راپور کې مو واوردل چې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وویل چې د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې د نشه یي توکو آتش قاچاقوړونکو نیول شوی دی، خو دا چې په درو میاشتو کې د دومره کسانو نیول د څه شي سرګندوی کوي دا مسله زموږ همکار حنانزي د ولسي جرګې د مخدره موادو د کمیسیون له یو غړي شهزاده شاهد سره په مرکه کې څېړلې.
دا د دې علامه ده چې مخدرات یا دغه قاچاق متاسفانه زیات شوی دی، ځکه قاچاقبران هم زیات نیول کېږي.
شاید څه پخوا تاسو داسې نیوکې درلودې په دې برخه کې چې ګواکې یو شمیر ستر قاچاقوړونکي دي چې د دوی پر وړاندې اقدام نه کیږي او دوی لا هم په آزادانه توګه په دغه ډګر کې تګ راتګ لري، رښتیا هم داسې څه شته که موږ ته ووایي؟
تر کومه ځایه چې زما معلومات دی، البته څومره به دقیقې، نو قاچاقبران چې لوی قاچاقبران دي او هغه په ملي سطح او حتی په منطقوي او جهاني سطح باندې د قاچاقو کار کوي هغوی نه نیول کېږي متاسفانه، او هغوی متضرر نه دي ډېر زیات په دې سلسله کې. دا زیات اکثره دغه غریب او فقیر او بیچاره خلک دي، که څه هم د دغې خلکو موږ حمایت نه کوو چې دوی د قاچاقو ولې اصلي قاچاقبران چې دي زه وسم دا وایم چې هغوی نه نیول کېږي.
شاید سه په دې لپاره چې دغه مبارزه لا جدي او ګړندۍ شي څه په کار د افغان حکومت په ځنګړې توګه د مخدره موادو پر ضد ځانګړو ځواکونو ته څه په کار ده چې څه وکړي او په هوایي ډګر کې که مشخصا توګه وایي چې څه تګلاره باید عملي شي چې هلته د قاچاق مخه ونیول شي؟
زما په نظر متاسفانه اوس زمونږ حکومت یا امنیتی ځواکونه یا په مجموع کې دولت د دې پدیدې سره کی مبارزه نشي کولای، د زراعت برخه کې یا د قاچاق برخه کې یا د پروسس په برخه کې، حتی بعضی مسؤلین په دې شیانو کې لاسونه لري، ځکه هغوی پوهیږي چې حکومت په ډیرو مشکلاتو کې راګیر دی. فادي وخت دی په کار داده چې
شاید سپتغه مسؤلین دا مسؤلین څوک دي که نمونه واخلی تاسو دا څوک کې دی شي؟
نګوره دا خو په نمونه باندې دا به ګرانه شي. مبارزه چې مطلوب و په دې سلسله کې د مخدراتو مخه دې ونیولی شي او د بشر د حقوقو رعایت دې وشي او تروریزم سره د دې په اصطلاح مقابله دې وشي. دغه درې واړو مبارزو کې خپل افغانان هم جهانیان هغه ناکام دي او پکار داره چې دوی خپل ناکامۍ باندې غور وکړي چې موږ ولې ناکامي په دې سلسله کې اول دغه د انسانیت تباهۍ لپاره دغه سلسله روانه ده او کمخ پکې ناراضي.
د ولسی جرګې د نشه توکو په وړاندې د مبارزې د کمیسیون غړی شهزاده شاهد چې زمونږ د همکار عباد الله حنانزي پوښتنې ځواب ول.
د زهرو کاروان د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
اوس راځو د خبرونې بلې موضوع ته. د ملي شورا یو شمېر غړي وایي چې د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې لپاره د زیاتو ادارو موجودیت دغه مبارزه له ستونزو سره مخامخ کړې ده. د ولسي جرګې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د کمیسیون یو غړی وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره پکار ده چې یوه واحده اداره رامنځته شي، خو خپله د مخدره موادو په خلاف د مبارزې وزارت بیا د زیاتو ادارو موجودیت مهم بولي، خو وایي چې دا ادارې باید په ګډه کار وکړي. د دې موضوع تفصیل مسعود نیازی وړاندې کوي.
که څه هم د افغانستان حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره څو ادارې جوړې کړې، خو بیا هم د دې ادارو موثریت نه څرګندېږي. که له یوې خوا په دې برخه کې د هر ادارې مشران او استازې خپلې ادارې او فعالیتونه مهم ګڼي، خو له بلې خوا په ولسي جرګه کې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې کمیسیون په دې برخه کې د بېلابېلو ادارو موجودیت د کارونو د ګډوډۍ لامل بولي. د دې کمیسیون یو غړی نقیب الله محبت وړاندیز کوي چې باید د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره یوه اداره جوړه شي.
دغه ټول ادارې منسجمې شي، د وزارت مربوط شي، یو واحد مشري دلته به مسلط مرجع به معلومه، یو مرجع به وي، هغه بیا خپل جواب ورکولی شي څومره لاسته راوړنه لري.
دا مهال نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت تر څنګ د کورنیو چارو وزارت هم د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې یو معینیت لري. دغه ډول د نشه یي موادو پر ضد یو عدلي او قضایي مرکز هم فعالیت کوي چې د نشه یي موادو د قاچاقو او تولید دوسیې څېړي. د طالبانو د رژیم په وروستیو وختونو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کچه نږدې صفر ته راټیټه شوې وه. کله چې نوی حکومت جوړ شو، نو د نشه یي موادو پر ضد د ریاست په کچه یوه کوچنۍ اداره جوړه شوه. د وخت په تیریدو سره بزګرو د کوکنارو کښت مخه کوله او له دې بوټي سره د مبارزې ادارې هم ورسره ډېرېدلې. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پخوانۍ ادارې هم مني چې په دې برخه کې د ادارو ډیروالی د دې سبب شوی چې د تیرو څو کلونو په بهیر کې مبارزه د پام وړ نتایج ونه لري. د نشه یي موادو وزارت پخوانی معین محمد ابراهیم اظهر وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره یوه اداره او یو مشر کولای شي چې په دې برخه کې بریالۍ مبارزه وکړي، خو د یاد وزارت اوسنۍ اداره بیا په دې برخه کې یو روښانه نظر نه لري. د نوموړي وزارت د پلان او پالیسۍ عمومي رئیس محمد عثمان فروتن په دې اړه د ادارو ډیروالی مهم ګڼي او زیاتوي چې دا کار څو اړخونه لري، ځکه چې یوه اداره دا کار په یوازې سر نشي کولای.
مشکل کلان در راستای مبارزه با مواد
لنشی مواد سره د مبارزه په بخښ کې د ادارو ډیروالی سترز نه، بلکې یو اړتیا ده. دا ضروری ده چې پر وخت نشی مواد له ټول اړخونو سره مبارزه وسی.
خود دی وزارت د پالیسي او همغږي معین احمد جاوید قائم بیا پر دې ټینګار کوي چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره باید بیلابیل ادارې لغوه او پر ځای یې وې اداره جوړه شي.
دا خبر خلاټول کې نه وي ادارې دی د دې پرګندنګین مخون چې تدوین متادین د مرکم دغه ادارې ته یا بل ادارې خو یو ادارې ته جوړه پولیسو برخه دې هم دې ته راولې چې دغه ادارې د پالیسي جوړول نو زی یو سم ادارې سي چې عمل صحیح لاړ شي او هغه نفر معلومی چاله پختنه وسی.
په مشرانو جرګه کې د نشه یي موادو پر ضد کمیسیون هم وایي چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه باید د یوې ادارې لخوا پر مخ یوړل شي. له بل پلوه د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې معینیت که څه هم په دې برخه کې د بېلابېلو ادارو موجودیت یوه اړتیا بولي، خو د دې تر څنګ دا یادونه هم کوي چې تر څو د دې معینیت تشکیلات پراخ نه شي او کافي امکانات یې په لاس کې ور نه کړل شي، د نشه یي موادو پر ضد مبارزه مطلوبه نتیجه نه شي ترلاسه کېدلی. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت په نورو برخو که هم موازی اداره شته. او ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي وحدت حکومت تر جوړېدو وروسته ژمنه کړې و چې موازی اداره به لمنځه وړي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس ورزو پکتیا ولایت. د پکتیا ولایت په مرکز گردیز خار کې په سرګن ډول نشه یي توکي پلورل کیږي چې د دې خار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د گردیز خار ځینې اوسیدونکو وایي چې په خار کې د نشه یي توکو په سرګن ډول خرڅلاو دوی د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. دغه خلک وایي چې سیمه ییزه اداره د نشه یي توکو د خرڅلاو په مخنیوي کې پاتې راغلې. دا چې کیسه څه ده تفصیل له گردیز نه داود تپان راکوي.
دا پکتیا مرکز گردیز اوسیدونکي وای په دې خار کې په ښکارا ډول د نشئی توکو پیر او پلور روان دی او تر دمه یې حکومتي مرجع د دې توکو د خرڅلاو مخه نه ده نیولې. دا گردیز خار اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي چې که په علني ډول په خار کې چرس، تاریاک، پوډر او نور نشئی توکي پلورل کیږي او خلک یې پیری، نو د دوی راتلونکی به له ګواښونو سره مخ وي. دا گردیز یو اوسیدونکی په ښار کې د خرڅېدونکو نشئی توکو په اړه راته وایي.
زه فضل حق، د پکتیا ولایت اوسیدونکی، مرکز گردیز. مواد مخدر په ډګر خرڅېږي په هر ځای په بازار په ډګر کې شل ځای داسې په ګوته حکومت خلک ورته ښیي ولاګ هېڅ اقدام وکړي. حکومت هر شی چې وښیي، هر شی هېڅ شي کمینه، پوډر، تاریاک، چارس، چې څه وښیي هغه سته.
نوموړی زیاتوي په ښار کې د نشئی توکو د پیر او پلور د مخنیوي لپاره دوی څو ځله امنیتي ادارو څخه غوښتنه کړې خو چا په خبره غوږ نه دی ګرولی. دا گردیز ښار یو بل اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي ازادۍ راډیو ته وویل. دا دې ښار په مرکزي چوک کې د غزنی لین سبزي منډۍ څنګ ته، د سپین مارکیټ خوا ته، د ښار لویدیځ لور ته د غزنی چوک او بالایسار لاندې دوکانونو کې په ښکاره ډول پوډر، تاریا، کافي او چرس پلورل کیږي. دا د په خبره دغه توکي ځکه په علني ډول په ښار کې پلورل کیږي چې د کشپي ارګانونو کسان په خپله په دې توکو روږ دي او دوی حتی په کاروبار کې شریک دي. یوازې دا څو کسه له دې ستونزې څخه یادونه نه کوي. د ښار یو شمیر نور اوسیدونکي هم دا خبرې کوي چې نشئی توکي په ښکاره ډول خرڅېږي. دا گردیز ښار یو بل اوسیدونکی:
زه محمد صالح مهدی تخلص کوم د بلوچستان کې سر کې اردو ځای په ځای دی او د دې لاندې چې وټاکونه هم د اردو دی. دوی ته په ازادانه ډول نشئی توکي خرڅېږي. که تاسو اوس غواړئ زه اوس تاسو مخامخ د ښکاره کېدی هم شم، تاسو ووینئ خپل دا نشئی توکي هلته یو وټاکونه دی، لکه تریاک، چارس، هیروین، پوډر په ازادانه ډول خرڅېږي.
د ده په خبره که حکومت د دغو توکو د خرڅلاو مخنیوی او سوداګري علاني مجازات نه کړي، ښایي ډېر ژر به د گردیز ښار په دې ډول د نشئی توکو د پیر او پلور په یو آزاد بازار بدل شي، چې دا وضعیت به د پکتیا راتلونکي نسلونه او د ښوونځیو زده کوونکي معتاد کړي. دا خبره د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال توریالی عبدیانی تاییدوي چې په ښار کې نشئی توکي پلورل کیږي، خو په خبره دوی د مخنیوي لپاره کشبي ارګانونو ته سپارښتنې کړي دي.
نو داسې راپورونه مونږ ته رارسېدلي دي، ولې مونږ ټولو کشفي ارګانو ته وظیفه ورکړی ده چې د ده پلټنه وکړي چې هر څوک مخدره توکي پلوري او یا څوک قاچاق یې کوي او یا څوک ترې استفاده کوي، نو هغه به د قانون منګولو ته وسپاري. نو زمونږ په دې هر سال کې ګټ عملیات د بالاحصار شاوخوا کې دوام لري او د ښار په نورو ځایونو کې حتمان حتمان ولې نه پلور کېږي. خو بس مونږ ورپسې یو،
د زیاتوي د کشپي ارګانونو له لوري نیول شوي او شمېر کسان څارنوالیو ته معرفي شوي دي، خو لا هم خلک په دې باور نه لري چې د پکتیا امنیتي او کشپي ارګانونه دي د نشئی توکو پلورونکي نیولي او مجازات کړي وي.
که له یوې خوا د گردیز ښار اوسیدونکي په دغه ښار کې د نشئی توکو په څرګند ډول پلورل د خپلو اولادونو راتلونکي لپاره خطرناک بولي، بل لور ته ځینې خلک چې په دغو توکو روږ دي دي هڅه کوي چې ځان ترې خلاص کړي او بیرته عادي ژوند ته مخه کړي. ذبیح الله هم یو له دغو کسانو څخه دی. د په پوډرو معتاد و، خو اوس توانېدلی چې ځان ترې خلاص کړي او په یوه نادولتي موسسه کې د اشپز په توګه کار وکړي. د ذبیح الله منګل د ژوند نور حال له محمد ایاز ترنک څخه اورو.
د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ ذبیح الله منګل پخوا په پوډرو معتاد و چې بڼه به یې ژړه، خیرنې جامې یې اغوستي او په چټلیو کې اوسېده، خو اوس سور او سپین ښایستوکی ځوان دی. د اشپزي ځانګړي کالي یې اغوستي او له یوې نادولتي ټولنې سره د اشپز په توګه کار کوي. اوس به واورو چې دی له نشو بیا تر دې ځایه څنګه راورسېد.
چې ما به کله نشه وکړل، ماته به نه مور خوند راکوه، نه به اولاد خوند راکوه، نه به دغه خویندو خوند راکوه، نه به د فامیل خوند راکوه، نه به قوم و قبیل، هیڅ چیز زون زندگی به ماته به خوند راکوه. زه به مو دغه نشه به و دسی ګنده جای کې به پروت مو په دغه رقم ما دغه خپل دغه تکل زون دغه سی تیر. زه په کور کې ناستم، ما نشه کول، نو د لور می راغله، ماته یې دغه پیسې چې په دې نشه ورکه سبا بل ورځ دی پلانکی واده د دموږ ته به کالی څوکي. نو دغه شپه ټوله ما دا سوچو سبا می دا تصمیم ونیو چې راز نور دغه نشه پرېږدم. تقریبا دریم است تدایو و مزشپزی کو ما داده از کل شتاب دی پاره یو دیگ می برابر کرده ده باقی مانده ده شروع ده برابرو می تر طور غط خوشحالی دی ما ده چیزه کورت زم او یو سودا می پلاس که یو ده خپل و بچو تا ورسم.
منگل خپل ایراده وکله چه باید نشه پریدی. دهی پا داسی حال که روختون ته ورغی چه پیه او لاسونه ریگ دی دل خبری گردی ودی او پر لار کوه کوه روانو. د ښاغلي منګل په اړه به پاتې خبرې د روغتون یو اجتماعي کارمن غلام دستګیر ناکام راته وایي.
منګل چې کله شپخانی ترغه ډیر بهراني حالت کې و دغه احتیاط سلور مرحله دی، دغه اخرنی مرحله د اکشن تر رسیدل ډیر وزن د لاس اور کړو. مذهبي چارو کې د خپل فامیل به احترامي ورکه موجود و، د منځ سره علاقه نه لرله، په اجتماعي ټولنه کې د خلکو سره شریک نه است نه خوخوله. د تداوی داسې و ډول چې هغه لومړی مرحله د ډیټاکسیفیکیشن چې مونږ ورته یا زهر جدایي هغه چې تیر کړ، نور دې باقی د مونږ په روزمره فعالیتونو کې شروع کولو کومي دواوي چې د درد ارام اولو د پاره لازمي ولي تر یو وخت پورې همغه دوايان نو ورته استفاده وکړه او په د باندې دوه وخت سپورت کول سړی دا سړی ولو چې ډیر زر تغیرات په ځان کې راوسته. کومې نیمګړتیاوي د خپل اول کې په ګوته کړې و، هغه مونږ لیدل چې په لمبر لمبر باندې وي او د خپل پوره کوله.
ځینې خلک فکر کوي چې معتادین د علاج وړ نه دي، که علاج وشي بیا هم د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار وي. خو د ښاغلي منګل د دفتر رئیس نجیب الله شینواری دا خبره ردوي او د هغه له کار څخه ډیر راضي معلومیږي.
منګل کې دا ورته و چې اشپزي په خپله صورت باندې پر مخ وړای شي، موږ د اشپز په صورت باندې دا مقرر او د دې د کارونو نه موږ ډیر راضي یو. دا یو داسې شخصیت دی چې بل کار سره کار دی، صادق ډیر دی او بل خصې په دا دی چې یو قسم ترکارۍ نه څو قسمه غذا جوړولی شي. ډیر منونکی دی، دا ډیر اعتمادي دی.
منګل اوس په اونۍ کې یو ځل کور ته ځي. هغه کورنۍ چې په خوا به یې له ده څخه کرکه کوله اوس یې په ډیره مینه د راتلو لاره ساري. د منګل د کورنۍ یو غړی ښاغلی پوپل یې کیسه راته کوي.
منګل بیچاره ډیر کشر پلار سیم پات داسې کوډري و چې ختم بیا دې سرما ډېرې هلې ځلې وکړې. تقریبا دا دوه دوه نیم کاله کېږي چې دا عمل یې بېخي تار کړ. په دې هلې شکر ځکه دا د خلکو له اوږو له هغه نه ووته. خپل اولاد ته پاشا ده، فعلا له اولادو له مور سره ګزاره ښه ده. دا مور او اولادونه شکر باسي چې دا سم سه.
ښاغلي منګل ثابته کړه چې نشه د علاج وړ ناروغي ده. که په نشه روغ دي خلک کلکه اراده وکړي نو د نشې له شره خلاصېدای او د کور او ټولنې لپاره ګټور شخصیت جوړېدای شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
لدې راپور سره د خبرونې روسي شیبو ته راورسېدو. لښمن سره سم د ونې ډرامه مخ پرې دوته چمتو ده. دغه ډرامه تر ډیره پورې د داسې یو موتاد کس د ژوند حل راکوي چې د خپلو وړو ماشومانو په مخ کې تریاک خوري، خو د هغه مېرمن د هغه مخالفت کوي. دا چې په دې کورنۍ کې نور څه پېښېږي په ګډه یې اورو.
خزی چه خبره ده چه داسی بد بد را تا گوری؟
تو خدای دا کار ده که ولو دای؟
کوم کار؟
زرمی شینسو چه هر رو رز در توایم دا تریاک غم لدلی مخوره. خود کلا ده چه خبره منی؟
دا خو پخوانه خبره ده، ننو ولی پا کاری
ستالالا سا ده کلی طولی خزی پی غورا کهی. آره خادی ده چلار اسما وی آغا ده سالار تریاکی خزر اغلا.
دا خو هم ډیره پخوانی خبره ده، شل کاله دې را سره تیر کړه. اوس به هم زما او هم د ښځو له پیغورو سره عادت شوي. اوس دا وایه چې نن ولې راته پکاري؟
ته خو مې هسې هم له ښې وتلی. خو د خدای لپاره د اولادونو ژوند مه تبا کوه.
ته وا چې اولادونه یوازې ستا دي او زما سره هیڅ غم نشته.
نو چې ستا اولادونه هم دي ولې بېغوري ورسره کوې؟
څه بې غوري؟
لږ مخکې د دریدې ګل په مخ کې تریاک ونه خوړل؟
دا کار خو زه تل کوم، څه پروا لري؟
ولې څه پروا لري؟ کله چې اولادونه تا په تریاک وویني فکر به وکړي چې دا ښه کار دی. یوه ورځ به دویم په تریاک اخته سي.
زا بابا نه یې خوري.
څنګه یې نه خوري؟ دا اوه کلن دریدې ګل په څه پوهېږي؟ ماشومان خو تل غواړي چې د مشرانو کارونه وکړي.
نو څه وکم؟ اوس د هر وار تریاکو خوړلو لپاره له کوره وزم؟
په ځان پسې کوټه بندوه او زهر دې خوره.
دا کار خو به وکم، بل څه وایي؟
بل دا چې دا غم لړلی تاریاک دی یو ځای پټ ساته. پرون دی د تاریاکو بوتل په تاخچه کې ایښی و، بیا ما لري که
دومره کارونه مې په وس نه دي پوره. هم به تاریاک له اولادونو پټ ساتم او هم به یې پټ خورم. تا خو بیخي له اولادونو پولیس جوړ کړه.
د پیسو په پټولو څنګه ښه پوهېږې؟ او بکس ته دې دوه غبرګ قلفونه ور اچولي دي. تاریاک هم په همغه بکس کې وساته.
ته خو داسې راته لګیا یې لکه زه چې د ښځه او ته مې میړه یې. زه به اوس له تا سره جوړ شم.
خدای دې واخله، خدای دې مکادوه، تا دې خدای مړ کړي.
اوهو، دا د تریاکو بوتل څنګه دلته پروت دی؟
شینکې لورې، وا شینکې لورې، ته دلته راسه.
څه وایې مورې؟ دا دې درغلم.
خدای مې دلې دې میړه خلاصه کړي. دې دلې لاسه خو مې زړه خوړین سو.
دا دې مورې راغلم، څه دې ویلي؟
دا دې پلار د تریاکو بوتل دې څنګه د کوټې په منځ کې تش پروت دی؟
کېدای شي تریاک به مې پلار خوړلی وي.
ما سهار بوتل ولید، ډېر تریاک پکې و.
نوره نه یمه خبره مورې، خو یو دوه ساعته مخکې ریدي ګل په دغه تخچه کې ګوتې وهلې.
رښتیا وایې؟
هو مورې.
داسې نه چې ریدي ګل خوړلی وي، کور به مې خراب سي. ریدي ګل چیرې دی؟
نه یمه خبره، کوڅې ته به وتلی وي.
ریدي ګله، وریدي ګله،
وای خدای، ورور جان به مې
چیرې؟
وای ریدي ګله وروره،
ریدي ګله زویه چیرې؟ وای کومه دی په کور کې نسته خو.
مورې، هغه پروت ریدي ګل نه دی؟
کومه دی؟
هغه دی پړ مخې پروت دی مورې.
وای خدای، لکه چې کور مې خراب شو. دا خو یې په رښتیا تریاک خوړلی دي، دا دې تر خولې زکونه راغلی دي. ریدي ګله زویه، سترګې دې خلاصې کړې. ریدي ګله زویه،
دا خو یې نه خورېږي مورې. څنګه یخ پخ پروت دی ورور مې؟
دا خو مړ دی. ریدي ګله زویه، را څه خلاړې مور دې تر تا قربان دي. ریدي ګله زویه،
قدرمنو اوریدونکو، د آواز زموږ د دې اونۍ خپرونه تر راتلونکي مو په پاک خدای سپارم. خوشحاله او سوکاله اوسئ.